کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوو قمندانانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولي دی. د دو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوي دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي دغو قمندانانو پرون یک شنبه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې موټر یې پر ماین ور برابر شو. خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازدیګر ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او دانګام د بنشاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه ونښته چې پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغان سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تر 120 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ته یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د اقلیتونو امنیت خوندي کړي څو دوی له نورو حملو پرته خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. بل لور ته نن په ټول افغانستان کې د عاشورا مراسم هم لمانځل کیږي او تر اوسه پکې د کومې نارامۍ خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران له ملاتړه یوه برخمنه فلسطیني سختدریزه ډله وایي له اسرائیلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربان سلا کړې ده. په دې جګړه کې د 11 ماشومانو په ګډون 6 فلسطینیان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ژوبل دي. د اسلامي جهادي ډلې یو جګپوړي غړي پرون اعلان وکړ چې د مصر په منځګړیتوب د اوربان په موافقه کې دا شامل دي چې دا هیواد به د اسرائیلو له توقیف ځایونو څخه د فلسطیني بندیانو د خلاصون لپاره کار کوي. او وروسته له دې چې روسیې او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري او پلټنې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. لکتر لګه څلور لوړپوړي پاکستانی طالبان په افغانستان کې وژل شوي. دوی کې یو قومندان عبدالولي دی چې د ټي ټي پي د مرکچی پلاوي مهم غړی هم وو.
د عبدالولي باجوړ او د مومند جنسي د طالبانو عمده کسان وو. همدغه عبدالولي د مذاکراتو کې برخه اخیستله.
افغانستان کې نن د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. دا چې تر اوسه د مراسم څنګه تیر شوي خبرونه کې حال درکوو. غزنی کې کونډې میرمنې وایي اقتصادي وضعیت یې ورځ تر بلې خرابه کیږي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راسي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو په نشم کور کې نسته.
او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اوکراین دی وی اټومي بټۍ پلټنه کې د نړیوالو د لاسرسي غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د سر خبری موضوع ته. د پاکستان دولتي سرچینو تایید کړي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي درې لوړپوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو شمیر څلور ښودل شوی دی. په وژل شوو کسانو کې د ټي ټي پي یو مهم قومندان عبدالولي هم شامل دی. دا هغه کس دی چې د پاکستان له حکومت سره یې د سولې خبرو کې ونډه درلوده. دا چې د پیښې وروستي جزئیات څه دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال مجید بابر موضوع تعقیب کړي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. بابر صاحب ستړی مشي. څه دي د پاکستاني سرچینو وروستي جزئیات چې تاسو ته رسولي؟
دا خبره خو پرون راغلی وه او داسې باوري سرچینو د دې مشال ریډیو ته د دې پخلی کړی و چې دا شوی دی. سحر په دې لړ کې موږ ته خپلو سرچینو د دوی وژل شو قومندانانو تصویرونه هم عکسونه انځورونه هم راواستول چې په هغه کې دغه درې واړه مړي خودل کیږي. تر دا مهال پورې د دې پاکستانی طالبانو لخوا او د پاکستان د حکومت لخوا، ځکه چې په دې نګدو کې د پاکستان د حکومت پوزي او حکومتي چارواکي دوی سره په ارتباط کې وو، دوی سره په رابطه کې وو، په خبرو اترو کې بوخو، نو دغه دواړه خواوې لا چپتي. خو لږه شیبه مخکې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان چې هغه په خپل خوې چې د دوی سره ارتباط نه لري، خو خبر د ډیرو خبرونه خبر ده، هغه هم د دوی د مړینې تایید وکړ. نو تر دا مهال پورې د سرچینو او د دغو انزورونو نه او د یو طالب پخوانی طالب چارواکی احسان الله احسان لخوا د دې خبرې تایید شوی دی چې او دا پیښه شوې ده په برمل ولسوالۍ کې.
بلې، دغه کسان چې نمونه دلته ښودل شوی او هم عبدالولي چې نومي خالد خراسانی باندې مشهور دی، حافظ دولت او مفتي حسن، دا څومره مهم څیری دي او دغه مذاکرې چې په کابل کې وشوي څو پړاوه دا ټول پکې شامل وو کنه تنا عبدالولی پکې وو
په دغه مذاکراتو کې د دوی خپل یو د مرکچانو یو شورا د پاغه شورا کې عبدالولی به هر وخت کې ناشته د نور دوو کسانو په دغه چې هغه د پاکستانی چارواکي یا پاکستانی قبایلی مشران چې تلو هغه نه چې ما پښتنو کنو هغه خود دغه نور دوو کسانو په دغه مذاکراتو کې د خپلتیا یا د دوی د مهمتیا یا د دوی د ناشته یو خبرونه کا خو د خراسانی په دې مذاکراتو کې د یو مهم رول او په دې مذاکراتو کې په ټول پړاوونو کې د ناشته غوي تایید وکړ.
بلې، او دغه پیښه څه ډول و څرنګوالی معلوم شوی؟ په ظاهر ویل شوی چې په موټر باندې ماین چاودلی دی، آیا همداسې و او کنه څه نور راپورونه هم راغلي؟
چې کله دا خبر سرچینو خبره کوله نو د ډومبي سر نه مشال لیډیو ته ویل شوی چې دا یو د سړک د غاړې د خخ شوی بم چاودنه ده چې آی ډی ورته وای. دا غي نه پس بیا سر راپورونه بیا داسې خبرو شو چې دا جوړې د ډرون برید دی یا د بی پیلټ الوتکې برید دی، خو د هغې تایید نشته. البته د سړک د غاړې د بم د خخېدو او د هغې د چاودنې تایید نشته.
او روسي پښتنه کوم بابر صاحب، والي فکر کوي پاکستانی سرچینې پټه خولې دي، ځکه پیښه پرون شوې تقریبا دغه دی 12 ساعته په اوخت دي، والي چارواکي څه نه وایي ډاډه
سر پوزي سرچینو مشال ریډیو ته په دې اړه باندې یو څه داسې په پټو الفاظو کې تایید کړی ده. خبره خلاص کار نه ده، ځکه چې ډیرو با خبره سرچینو په افغانستان د نه او د طالبانو په لیکو کې د دې خبر پخله کړی ده. پاکستانی چارواکي د دې نزان یو څه ډډه کوي، ځکه چې په پاکستان کې هم دا یو د ایمن الزواهری د وجنې نه پس یو مکمل بحث تود بحثونه دي. پاکستان جوړي خپل فضائي حریم ورکړی دی امریکا ته، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې داسې بریدونه کیږي چې پاکستانی چارواکي تر دې دمه د دینه ځان په ډډه کوي.
ډیره مننه مجید بابر د مشال رادیو خبريال، ډیره مننه. سلامات اوسئ چې د دې خبر جزئیات مو اوریدونکو سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته وایو چې د افغانستان د حکومت یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په دې اړه معلومات راټولوي او وروسته به هڅه وکړي چې تر لاسه کړي معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا چې په دغه وجل شو کسانو کې د عبدالولي په نوم د طالبانو د پاکستانی طالبانو قمندان هم شامل و، د هغه کس یادېږي چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو په خبرو کې هم ونډه درلوده او په ظاهر یې د خبرو په میس کې سخت دریز هم درلود. دا چې نوموړی څوک او دا برید به پرې څنګه شوی وي، په همدې مسلو مې ژورنالیست او د چارو کتونکي سمی یوسفزای هم پوښتلی.
د عبدالولي دا وسره احرار ځان ته وایي چې با جوړ او د مومند ایجنسی د طالبانو عمده کسانو او تاریخي طالبان د نور شي وزیر او مسعود طالبان دی هغوی دیوبندیان دي او دا خلک چې ودي د سلفي یا د الحدیث فکر د نږدې کسانو. نو زه په خیال په دغه اساس وخت کې د کسانو وجل کېدل دا ښیي چې تاریخي طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهاره تنګیږي. هغه مذاکرات ویل کی نو دوی به لکه لانو تفاهم ته ولا رسیږي.
بله، دغه څه به هدف ګرځول کیږي. څه فکر کوي یوسف زای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه څه وجنې کوي او کنه ممکن د نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم اړ شوی وي چې دغه څه پیښو کی؟ ځکه د ماین چاودنه و پرونې په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي. خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي، ګوندونو ویشل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورته وو د یو بل مشران به عادت کول او مشتل او وجن. دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافاتو په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر و په کابل کې په ډېر مرموز شکل ووژل شو، د هغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی دوی له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلې هم وو خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسفزای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابت کړی چې خپل منځو کې اختلاف درلود. د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري. کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو کوربتوب کاوه.
نه، زه دا وایم چې د افغان طالبانو خپلمندی یا د افغان پاکستانی طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهلبانی دي. خدا بیله خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په مکمل ډول دوی ساتنه وکړي یا دوی جدا ډول د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت راته حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان چې په افغانستان کې دوی ګرځي خپل سفرونه کوي او طالبان هم نشي کولای چې په یو ځای کې کښېنوي یا امنیت خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده، یو بل سره دوستي موجوده ده.
بله، او روسي پښتنه کوم یوسفزای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنای کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زما په خیال دا خو به جدي ټکنای کې، ځکه چې دغه مذاکراتو یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکراتو کې فرق اخیستله، ویل کېدلو چې د پاکستان پر ضد باندې یا د مذاکراتو په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې قمندان عبدالولي په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي هغه ګران پېژندل شوی ده، او هغه هم په دې پوهېږي چې د پاکستان حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپل معلوم کې چې دا خپل منځي اختلافات وجه ده یا د خارجي استخباراتو لخوا وجه شوی ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي سبان د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې آزادۍ رادیو سره په افغانستان کې د څو مشهور پاکستانی طالبانو د وژل کېدو او دا چې د دوی وژل کېدل به د سولې خبرې څومره اغیزمنې کړي، له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سنگ
اوریدون کو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې واوریدل، نن په افغانستان او په اکثرو نورو اسلامي هیوادونو کې د عاشورا مراسم المنزل کیږي. دا چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې دا مراسم څنګه روان دي، زموږ همکار دا موضوع تعقیب کړي، دا محل را سره په سټډیو کې دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدون کته وایي چې د عاشورا مراسم څنګه پیل شوی په افغانستان کې، آیا سکه رخصتي هم ده او کنه، او د مراسمو تر دې مهال خو به د کوم پیښې راپور نه وي ورکړل شوی؟
لوګین صاحب، په هغه ځایونو کې چې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي امنیتي تدابیر د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه پورې د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو وړاندې له دې چې نن د کوم امنیتي راپور ورکړل شي، په تیرو درې ورځو کې پرله پسې درې چاودنې شوي. تېره شپه هم د چنداول په سیمه کې د چاودنې راپور ورکړل شو، تر خوا یې دا هم ویل کېدل چې دغه چاودنه مرغوب لري، مګر طالب چارواکو تر اوسه پورې رسماً د دې چاودنې په اړه باندې جزئیات خپاره نه کړل. او نه رسمي ارقام خبر کړل چې د مرجوب لشمیر څنګه د پولیسو کې طالب چارواکي د غډول پیښو پر وړاندې د معلوماتو په دقیق ډول د معلوماتو د نو ورکولو تګلارې خپل کړې ده. خو له پرون راهیسې د کابل په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول لویدیځ کې د مخابراتي شبکو د بندښت په اړه هم راپورونه ورکړل شوي چې سم فعالیت نه کوي. اما د دې ټولو سره سره طالب چارواکي بیا دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي چې دغه مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. نیولې دي او د هیله هم خې چې کوم امنیتي پیښه به رامنځته نه شي. په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې مراسم روان دي. تر خوا د مخکې ورځو په پرتله که څه هم دغه مراسم په سړکونو او ځان په وهلو او په هغه ډول باندې نه دي، اما په تکیه خانو کې او نورو هغه ځایونو کې چې د افغانستان اهل تشیع یا شیعه وګړي لمانځي دغه مراسم روان دي.
بله، په خوا به سړکونو ته راوتل دغه کسان چې عاشورا لمانځي په سړکونو باندې یو ډول مذهبي مراسم او مانورې کولې. ساکل داسې ښکاري چې وضعیت یو څه آرام دی، فقط په تکیه خانو کې او جماعتونو کې دا مراسم روان دي.
د دغه مراسمو له پیل وړاندې د کابل امنیه قومندانۍ ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو نه غوښتي دي چې سړکونو ته راونه ووځي او هغه ډول چې وړاندې کوم مراسم پر ځای کول هغه ډډه وکړي. او ښکاري چې هغه په نظر کې نیول شوي هم دي، هغه د هر دلایلو پر اساس باندې ووسي، خو تر دم ګړۍ پورې پر سړکونو او هغه نورو ځایونو باندې چې وړاندې کوم سي خلک تګ راتګ به کوي د کاو یا به ځانونه وهل پر سړکونو باندې هغه څه نه تر سترګو کیږي. خو یو مهم مسله د دوی د بدغه ورځ باندې د رخصتۍ د لغوه کېدو هم مطرح ده. وړاندې جمهوریت نظام کې د ورځ عمومي رخصت و په ټول افغانستان کې هم اتسه کال نه یوازې د دې ورځې رخصتۍ لغوه شوې، بلکې د غوی د اتمې اومې او یو شمېر نور کلنۍ رخصتۍ به چې د افغانستان په کالیزه کې وي هغه هم وستل شوې دي.
ډېره مننه کور مو ودان اوریدونکو. وام اوریدل چې په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. دا مراسم هم د امنیتي ننګونو له کبله تر ډېره په تکیه خانو او جماعتونو کې لمانځل کیږي او د سړکونو پر سر ډېر بیروبار او ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درو، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره ویلی چې د نړیوالو لاسرسای باید ورته پیدا شي. انټونی ګوتریش نن په یو خبري غونډه کې ویل چې پر دې تاسیساتو هر راز بریټ په یو ځانمرګي عمل وبلل شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات احمد تکل در اوروي.
ورسته لدی چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژا پر اټومي بټۍ د حمله تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید د زاپوریژا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انټونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژي د نړیواله ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. خغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي و. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې هم دره زیادونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځنوژونکی عمل وي. هغه خبرداري ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی اونۍ څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
وسام په مخ لري د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
د طالبان حکومت په مشهد افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر باندې له ټولو شخصي بانکونو، پولي شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې د دې پروسې ګډون کوي خپل ټول حسابونه د ټاکلي نیټې پورې تصفیه کړي. یاد بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانستان ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټول خدلي. خدای ازادي راډیو پرونو پر بنسټ د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي او نفتي موادو بیو د پام وړ تغییر نه دی کړی او د ځینو اقتصاد پوهانو په باور د افغانستان بانک دغه چاره تر دا مهاله اغیزمنه نه ده. موږ هڅه وکړه د افغانستان بانک نظر چې ولې دغه بهیر د نرخونو په کنټرول اغیز نه کوي واخلو، خو د دې بانک ویان صابر مومند خبر تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د رخت او برېښنایي توکو یو شمېر سوداګر د چین هیواد د ویزو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دغو سوداګرو تېرې ورځ ناوخته په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پیوی خبر پانه کې ویلي چې د رخت او الکترونیکی توکو سوداګرو د چین هیواد د ویزو د صدور په برخه کې د زیات وخت نیول جدي ستونزې یاد کړي او د خونې له چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. د خبر پانه په حواله خونې چارواکو دغه سوداګرو ته د چین هیواد د ویزو د صدور په برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د اسانتیا خبره کړې وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغاني، یو ایرو یو نوی افغاني و نوی پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو افغاني دوه څلوېښت پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شپږویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زر اته پنځوس افغاني او زر پاکستاني کالدار څلور سوه دولس افغاني.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په غزنی کې د کندو له اقتصادي ستونزو خبر شیخ اوس راځو دی ته چې لویدیزو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالی خبرې کړي. نوریاس نوری ته بغواښ شو.
بریتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په تېر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې نجونې یوازې د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي. د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لوېدلی یو وګړي د اقتصادي ستونزو په څېر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ګارډین په لیکنه پر ښځو د طالبانو لخوا بېلابېل محدودیتونه لګول شوي او د بېلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي ورته د نجونو منکیدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلنونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تیر کال په دوبي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تیر یو کال کې افغانستان د لوستو کسانو تېښته د دې هېواد یوه بله ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړې. هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تیرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی و. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یوه سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یوه دفتر ته ننوتلی نو به له الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي خو شمېر یې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورځپاڼې په کابل کې د القاعده د مشرایمنه ظواهري وژلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایتس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو له لوري متصور دي. هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د ظواهري وژنه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر یولسمې حملو ته ورته خطر کموي خو د لیکوال په باور هغه نشي کولی چې د دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبان وای د زواهری له راتلو او استوګنې خبر نه دی او د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتک سره یې ژوند نور هم ستونزمن شوی. په سوونو هغه میرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشهیي توکو روږ دیدي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. ځینو دغو کونډو زموږ همکار ته د زړه غوټې خلاصې کړې.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کول کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کول کې نس نو په دغه تمو باندې پوچ روړی باندې د استرخان دی پلار تازه ری چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان
شاخه ته دیش کړنه بس پی بی د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده. بس پی بی خپل کورنۍ سره یو ځای کلونه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي. دا اوسته د ولایت مرکز اړوند پامیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بی کرایې ورکړای دی. بس پی بی د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې 12 کلن او کشر لور یې یو نیم کلن ده. بس پی بی وای ژوند یې ډیر لکړاوونه ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپله باندې خدا د کریم مسیران دي داسې خورا د غریب غم نه ده خوړلې. د دې جمعات به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. اتی به وایسته کار نه کوي نه چې موږ څنګه وو.
لا بس بي بي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم وسی.
زما نوم پروانه ده. مو یی دیدی کول سوالی دی رامک وضعیت له د دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور علی ګل وراته دا وس غنه مې اخکړی نیمه بوجي وړو غورا کړی.
پروانه وای په خپلو ماشومان باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نه سی ګټلای چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا وروستیو وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخې ده. د دې باور دی چې کوم مرستې دلته راځي هغه ټول د خپلوې او خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي.
نه چا مرسته را سره کړې ده. د کلمه سر ده چې ورس وای تاسو ماجر یو تاسو نه نیس پلیست کې سوای مولایت ورس وای لیس جوړ کې ورې سی ور ورې نه اخلي ته بیرته کور ته راشه.
دا یوازې بس بی بی او پروانه نه دی چې لا خپل خواري او نستۍ څخه سر ټکوي، بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشهیي توکو روږدې دي لا نستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله. د نور د بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
اوس هم ستاسو پیغامونه
محترمه. د طالبانو د لاسه خو لا ډېر په عذاب سو، ځکه په عذاب سو چې تقاوت پسې ځو. ریاست د تقاوت وي، دلته نور مرازي، دلته کار خلاص دی، بان ته ځي. ریاست مایوبینو ته چې ځو وی دلته کار خلاص دی، بان ته ځي. لس ورځو بعد بان ته ځي، لس ورځو بعد بان ته ځي. هغه لس ورځې په یو کال تېرې شوې. ډېر په غم ورسره ککړي ولاه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو خبری مسائل پای ته ورسیده. وړاندې په خبرونه کې اونیز بحث 25 دقیقې په ژوندۍ باندې درته وړاندې کیږي. د عاشورا مراسم او په درشل کې پر شیعه مذهب او بریدونه پکې